سلامونه وخت بخیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په مخکې د دې سات خبرونو ته، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په صورت کې خوشی شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد په یوه ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده، ویلي دي چې خان محمد نږدې شل کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی و او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی و. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کلیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویلي چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب دې تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه کتلی دي. ښاغلی زی احمد په تبادله کې د خوشي شوي امریکایانو هویت نه دی ښودلی. خو د امریکا سی این این ټلویزیوني شبکې خبر ورکړی چې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام مکنیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشي شوي دي. تمه ده چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,618 افغان کډوالو الوتنې کینسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 28 نافذیږي. رویټرز خبری آژانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د زیانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان وندایور له قوله دا خبر ورکړی. د دې چارواکو په وینا د حکم به پخواني افغان پوځیان هغه ماشومان چې له خپلو ورنۍ ولر پاتې او د پرزیدلی جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا تخپل ولوتنو ته سترګې پلار دی اخیسمن کړی. تنړی ډیری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاری دورې د پایل په مناسبت نوموړی ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان خوانی ولسمشر حامد کرزای پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دغه دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکان برابر کړي. د طالبانو د حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوریې نوی مشر احمد الشره ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښیي چې امریکایي وګړي د هیواد د مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. د ترکیه په شمال لویدیس کې په یو څو پوړیز هوټل کې یوې ورپېښې لږ تر لږه شپږ شپېته کسان وژلې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکیا نن د سلواغې په دوامه اعلان وکړ چې د بولو ولایت په کارتالاکایا سیمه کې د سکی وهلو په یو مرکز کې په بیگانه پیښه کې 150 نور کسان هم ټپیان شوي دي. انا دولو دولتي خبری اژانس خبر ورکړی چې د ورلګیدلو علت نه دی معلوم. په هغه ویډیوګانو کې چې د پیښې له سیمې څخه خبرې شوې دي، د دې هوټل په لوړو پوړونو کې د ور لمبې ښکاري. عیني شاهدان وایي دوه کسانو چې په ور کې ګیر پاتې وو ځانونه راغورځولي او مړه شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. مارک روبیو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه وګمارل شو. د امریکا د مشرانو جرګې سنا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري څو ساعت وروسته روبیو د رایو په اکثریت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړی د ټرمپ د کمینې لومړنی وزیر دی چې د اعتماد رایه ترلاسه کړې ده. تمه ده چې په روانه اونۍ کې د ټرمپ لخوا د نومول شویو نورو وزیرانو په اړه هم په سنا کې رایه واخیستل شي. 53 کلن روبیو د چین سخت مخالف او د اسرائیل کلک مدافع دی. کاغلی روبیو تیر شپه د سنا په غونډه کې د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د امریکا ګټو ته په پام سره به ځواکمن بهرنۍ سیاست عمل کړي. له روبیو مخکې انتونیو بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر و. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول د پارلمان د استثنا رای وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون محکمې ته حاضر شو. که یون د محکمې د حکم په اساس رسمن له دنده لرې شوی، نو له وخت مخکې انتخاباتو ته به لاره واره شي. د جنوبی کوریا د یون هاپ خبری آژانس د خبر له مخې یون د محکمې له قاضیانو غوښتي دي چې د ته په مثبت نظر وګوري. ویلي دي چې د تل پر لیبرال دیموکراسي باور درلود. څو پخوانی ولسمشرانو د استیزا محکمې ته خپل وکیلان لیکل، خو د جنوبی کوریا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ولسمشر په خپل حالت حاضرېږي. او روسیه د اوکراین ختیځو ښارونو پوکروفسک او لیمان تا په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پاوز تیره شپه په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پاوز د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 شپېته حملې شنډې کړي دي او په وو نورو سیمو کې حملې لا هم روانې دي. دا خبری مجله از فرشته سحاک د شفیق عیار په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. د متحده ایالاتو سره د امریکایي اتباعو د تبادلې په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشې شوی دی.
خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمرې بند سزا ورته اورول سوې وه او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تېروله، نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول سوی و.
او د نورستان هم یو جالب راپور درته لرو چې د نورستان اوسیدونکي لا هم له پیړیو ورپاتې پخواني دودونه خپل په ودونو کې پیل کوي.
بیا یو پسونه تقریبا 40 برخ د غوخت کوټې جوړوي، دیونه 12 مېلمانه او د غټ کلي مشرانو لپاره جوړوي او 12 کورنۍ ماشومان او زنانه لپاره جوړوي.
دا د راپورونو تر څنګ د نړۍ او د افغانستان اړوند نور راپورونه هم شته، تر پایه راته سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا هم خبرې ټولګې ته ښه راغلی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري پیل کوو. د نن ورځې په راپورونو ټاکل شوی چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې ځنډول شوې دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه فرمان خپور کړی چې له مخې یې د نوي ورځو لپاره دغه هیواد ته د کډوالو ورتلل منع کوي. دا فرمان داسې مهال ورکړل شوی چې دغه هیواد ته د امریکا د سلګونو افغان همکارانو الوتنې نیټې هم مشخصې شوې وې. دغه افغانان چې امریکا ته یې د الوتنو نیټې مشخصې وې، د ټرمپ دې فرمان سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه به د فیروزي عزیزي راپور درته وړاندې کړو.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د کډوالو د منلو پروګرام تر درې میاشتو پورې وځنډاوه. ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې چې پرون دوشنبه د جنوري په 16 سپینې ماڼۍ خپور کړی، ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د زیاتوالي او ګډوډیو له امله به تر نوي ورځو پورې دا بهیر وځنډوي چې د رواني جنوري له 20 پیلېږي. دې فرمان کې دا هم ویل شوی چې د دغو درې میاشتو په ترڅ کې به د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزارتونه د امنیت سلاکار له لارې د متحده ایالاتو د کډوالو د پروګرام یا یو اس آر ای پی څرنګوالي په اړه ولسمشر ته راپور ورکړي. خو په فرمان کې استثنا هم راغلي چې له مخې هغه کډوال امریکا ته ننوتلی سي چې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون ولري. دا فرمان داسې مهال ورکړل سوی چې دغه هیواد ته د امریکا د سلګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخصې سوې وي. دې اقدام هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې امریکا ته یې د ورتګ لپاره د ګوتو په شمیر ورځې پاتې او د الوتنو نیټې هم مشخصې سوي دي. جمشید عزیزی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جګړو د مستند جوړولو په برخه کې کار کړای، په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل:
پرواز من تاریخ 4 فبراير څخه جوړ شو. ما د روز برشنه کې پیغام کې دادا بودم، اونا برما پد جواب پیغام گفتن تو امر انسانی منتظر باشیم.
زموږ الوتنه د فبراير په 14 پلان شوی و. پرون می دوی ته ایمیل وکړ خو په جواب کې راته ویل کل چې تر بل امر پورې پتا مو وسی. نو له بیګارای سي ز او کورنۍ می په ډیر تشویش کیو. امریکا او ډونالډ ترامپ نامو غوښتنه ده چې موږ دې په نیمه لار کې نه پرېږدي. موږ خو د دوی کارکونکي وو. مخ په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخامخ یو.
همایون بیات بیا د رواني فبراير په 9 امریکا ته الوتنه لري. د هم ازادي راډیو ته وویل:
ځوان سره تاریخ فبراير
دری کال کیږي چې پاکستان ته راغلی یم. په دې موده کې می امریکا ته کارونه وصول. ټاکل شوی د فبراير پر 9 نیټه می پرواز وی. اوس ډیر په تشویش کې یو ځکه که امریکا ته لاړ نسو افغانستان ته هم نسو تلی، ځکه هلته مو د طالبانو خلاف کار کړی، ژوند مو په خطر کې دی.
رویټرز خبری آژانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل هویت افشا سي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځنګلو افغانانو د لیک د ټولنې غړي شان وینډایر له قوله ویلي چې د دې فرمان له مخې به د 1480 تنو هغو افغانانو پروازونه لغوه سي چې د دې نوي ورځو په ترڅ کې د الوتنو نیټې مشخصې سوي دي. د دې چارواکو په خبره دا حکم به پخواني افغان پوځیان، هغه ماشومان چې د خپل کورنیو لري پاتې دي، او د پرزیدلي جمهوریت نظام کارکونکي چې امریکا ته خپل الوتنو تسترګې پلار دي اغیزمن کړي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دغو افغانانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ کیسونه لري، امریکا ته د تلو په تمه دي. ټرمپ د 2024 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال بیا بیا د کډوالۍ د جدي پالیسیو پر اړتیا ټینګار کاوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مخکني ولسمشر جو بایډن ادارې تر اوسه نږدې 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له متحده ایالاتو سره د امریکایي اتباعو د تبادلې په پایله کې یو افغان زنداني له بنده خوشي شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. د دې وزارت مرستیال ویان زی احمد د طالب زنداني نوم خان محمد خودلی چې په خبرې یې نږدې 40 کاله وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و. نوموړي که څه هم د خوشي شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د امریکا سی این این تلویزیوني شبکې خبر ورکړی چې رایان ګوربټ او ویلیام مکینټی دوه هغه امریکایي اتباع دي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا سره د بندیانو د تبادلې خبر ورکړې. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیاد نن سه شنبه په یو ویډیو بیان کې چې د هغه په اکسپان خبر شوی ویلي چې له متحده ایالاتو سره د بندیانو د تبادلې په اړه د اوږدو خبرو په پایله کې یو افغان زنداني له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. نوموړي ویلي
په امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بند څخه آزاد او هیواد ته راولېږدول سو. خان محمد چې د امریکایي محکمو له لورې د عمرې بند سزا ورته اورول سوې وه او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تېروله، نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول سوی و.
د امریکا د سینین تلویزیونی شبکې د راپور پر بنسټ خان محمد په 2006 کال کې د امریکایي ځواکونو لوري په ننګرهار کې ونیول شو او په 2008 کال کې د نشئی توکو د قاچاق او وسلوالو فعالیتونو په تور په امریکا کې په عمری بند محکوم شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې د خوشی شوی امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو سینین ویلي چې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مک کینټی د محمد پونوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی. د سینین پر راپور کې راغلی چې خوشی شوی امریکایي وګړي بنن د سې شمې په ورځ په امریکا کې خپل کورنۍ سره یو ځای شي، خو طالبانو سره د دوه نور امریکایي بندیانو محمود شاه حبیبي او ګیلزمن په اړه چې د روان لمریز کال په تلي میاشت کې هم د امریکا د استازو جرګې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې وه څه نه دي ویل شوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له دوی سره نشته، خو د هغه د کورنۍ غړو او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې وړل طالبانو سره بندي دي. د محمود شاه حبیبي ورور څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله خودلې و چې ورور به را خوشي شي، خو تازه یې په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه ځواب نکړه. له دې وړاندې د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایډن هم د دغو درېو امریکایي وګړو له کورنیو سره لیدلی وو او ډاډ یې ورکړی و چې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیانو دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د بایډن د حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه خبرې روانې وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برخه کې د قطر له مؤثر رول مننه کوي. دغه وزارت ټینګار کړی چې د امریکا دغه ډول اقداماتو ته په مثبت نظر ګوري او دوی هیله څرګندوي چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو پاتې کېدو کې رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل کېږي چې د افغانستان په اړه به نوې تګلارې ولري، خو دا چې د طالبانو په زندان نو کې بعد پاتې امریکایي بندیانو پاړه بل طالبانو سره کومې هوکړې ته ورسیږي کنه لا د مخه په دیاړه څنګه دی ویل شوی.
ازادي رادیو تلیر وش ساته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت ستره محکمې دا کړی چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا د دوی له کورنیو څخه د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت دغه ادارې پرون سه شنبه په خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو د ستره محکمې قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې دا موضوع د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. په همدې حال کې ځینې افغانان چې د دغو پیښو قربانیان او دینی شاهدان دی وای چې مافیایي ډلې او غلو په ایران کې افغانان تیرستلی او د دوی پیسې او مالونه یې لوټ کړی دي. په دې اړه نور حال لا به سپوک مې اورو.
موتر فرستاد برد ما به دمخانه که مار ببره به مرز، از اونجی با ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
په ایران کې افغان کډواله لیدا مینی مووریده دا وایي چې په یاد هیواد کې د یو ناپیژنده کس لخوا نوموړی او کورنۍ یې دوکه شوی او ادعا کوي چې وروسته بیا مافیایي ډلې له دوی ټوله شتمني غلا کړې. هغې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې دوی د ترکیې د ویزې په لټه کې وو او یو ناپیژند کس ورته وویل چې په دې برخه کې مرسته کولای شي.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که
د سفارت د دروازې تر شا یو کس چې د مافیا او تختونکو له ډلې څخه و زما میړه تیر وویست چې زه به مو له قانوني اسنادو سره له پولې تیر کړم. موږ باور وکړ. وروسته یې موږ یو خوب ځای یا هوټل ته بوتلو. بیا مو پام شو چې موږ په قاچاقي لارې بیایي. موږ مخالفت وکړ. وو ورځې او شپې موږ په غرونو کې وساتلو او زما میړه او زوی ډیر وځورول. سختې شپې ورځې مو تیرې کړې تر څو چې زموږ د کورنۍ لخوا غوښتل سوي پیسې ورکړل
او
غلام سخی یو بل افغان کډوال دی چې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی. دا هم د داسې پیښو شاهد دی چې افغان کډوال ایران ته د رسېدو په لاره کې ورسره مخ شوي.
پلارو کې داسې کسان پیدا کیږي او لاغو کډوالو چې غواړي ایران ته راشي پیسې موبایلونه او نور شیان اخلي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا یې له کورنیو ډېرې پیسې غواړي. د طالبانو حکومت دغې ادارې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی قضایي پلاوي ایران ته په سفر کې د یکشنبې په ورځ یاده موضوع د هغې هیواد د کورنیو چارو وزارت چارواکو سره شریکه کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو حکومت عدلي او قضایي ادارو د ایران له امنیتي چارواکو غوښتي چې له دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په ایران کې ځینو افغان کورنیو او په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په ایران کې اوسي ادعا کړې چې د دوی د کورنۍ غړي د مافیایي ډلو لخوا تښتول شوي دي. دوی دا ادعا هم کړې چې آن د پیسو له ورکړې وروسته هم ډېر ځله د دوی خپلوان په بېرحمۍ شکنجه شوي او آن وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې ډیری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران ته کډوال شوي دي چې تل له ناوړه چلندونو او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې ځینې یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولې دي. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سخت پریکړې هم شاملې دي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوقالعاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن و عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایډن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حملې پر مهال د دوه ښي اړخو توندلارو ډلو غړو پر 140 پولیس افسرانو برید وکړ. پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپری کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لورې موظف شوی استازی وباله. هغه همدراز د غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پاوځ د استولو صلاحیت ورکوي او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوړې لمراسمو څو ساعته ورسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,568 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ټرمپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ټرمپ مخکې ویلي و چې که ولسمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو وی ویل چې د فبروري له پایله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدرو موادو د قاچاق له کبله 25% مالیه ولګوي.
له خبرونو ور اخوا
ډیری کسان د کال په بیلابیلو موسمونو کې په ځانګړي ډول د منی او ژمی په موسمونو کې له ژور خفګان او زړه تنګۍ سره مخامخ وي. متخصص ډاکټران د نښې نښانې موسمي خفګان بولي. په دې اړه دا جالب راپور واوري.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر در فصل خزان.
در پروان ولایت اوسیدون که دیرش کلن زینب وایی در یخنه لپیل سرا در نخوخه احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمي په موسم کې ستړي ستومانه وي او د نورو وختونو په پرتله ناخوښه ښکاري. زینب ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټرانو دا موسمي ناروغي بللې ده.
افسردگی فصلی دارم،
زه موسمی ناروغی لرم. دا تر ډیره په منی کې په مرضی داسې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم، هیڅ سره ته په زړه پورې نه وي او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم او له همدې عمله مې فعالیتونه وروسته پاتې کېږي.
وویش کله نه یلتا چې د کابل اوسیدونکي دا هم وایي چې په منی او ژمي کې د ستړیا احساس کوي.
ما د هوایل زمستان خوابم زیات
د ژمي په پیل کې مې خوب زیاتیږي او اصلا مې زړه نه غواړي چې سهار کې له خوبه پاڅېږم. د ستړیا احساس کوم. چې ډاکټر ته ځم هغه راته وایي چې په بدن کې مې د ویټامینونو کمی دی، باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو درامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویرې، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانې دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ته رسیږي او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر است،
خورشید پر امستکول که سروتونین هورمون دیر زیاد رول لري او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولی سي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټه کړي او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کیږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین دي تولیدوي چې کولی سي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل سي.
افزایش احتمال افسردګي نزد افراد میشود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولی شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخې افغان کارپور غلا امینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا،
دلمر وړانګي یا ویتامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحي خواړه، میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای سي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅې کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم هم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
د نورستان اوسیدونکو لا هم پیړۍ ورپاتې پخواني دودونه پالي. په دې کې د واده دود دی چې په کې څلرویشت برخو کې قومي مشرانو ته غوښې ویشل کیږي او د ودونو ډیر خاص دود دی. په دې اړه له سیمې نه ډیر جالب راپور ته غوښ شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی. دغه خاوره تر 1306 نبی زیږدیز کال پورې د کافرستان په نوم یادېده، خو په همدې کال د امیر عبدالرحمن خان د لښکرو لخوا ونیول شوه. اوسیدونکو یې اسلام ومانه او کافرستان په نورستان بدل شو. د اسلام منلو سره دغو خلکو خپل ډیر دودونه پرېښودل، خو خپل کلتور، ژبه او یو شمېر دودونه یې لا اوس هم ژوندي ساتلي دي. د ژوندي پاتو رواجونو څخه یې په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالول، هر څاروی په څلیرشتو برخو ویشل، محلي موسیقي غږول، ځانګړي نڅا او اتڼ کول هم شامل دي. وطنو کې د څارویو حلالولو د دود په اړه د وانټویګل ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی ازادي راډیو ته وویل،
یو واده کې یو شل 15 پسونه حلالوي، بیا یو پسونه تقریبا څلیرشت برخ د غوښت پوټې جوړوي، دیونه 12 مېلمانه او د غټ کلي مشرانو دپاره جوړوي، او 12 کورنۍ ماشومان او زنانه دپاره جوړوي. خلاصه مطلب دا دی چې یو مال څلیرشت کسان د زموږ دا وایګل دی، خاص دا رواج زموږ وایګل کلشوم دره کې دی.
د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له تاریخ او کلتور آگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، د ولایت په ډیره برخو کې د څارویو په غوښو کې قومي مشرانو، ځانګړو میلمنو، ځوانانو، د نږدې خپلوانو او د نورو خلکو برخې معلومې دي.
برخې داسې دي چې هغه خلک چې اوله درجه مشران دي یا سپینګری دي، هغوی ته دا د مال د نامه نه لاندې دا د لکۍ نه پاس دغه منطقې غوښه چې دا ورنونو برخه هم پکې شامل وي، او دغه ځینو غوښه ورکول کېږي. بیا دومه درجه غوښه دا پخته غوښې دي چې دا بیا دومه درجه میلمنو ته ورکول کېږي، او دا د لاسونو د پښو فیصله دا ورنونو نه لاندې دا لیچي چې دي دغه غوښې بیا داسې دریمه درجه خلکو ته ورکول کېږي.
ښاغلی وحدت وایي، د پخوا په څیر اوس هم په نورستان کې ودونه کول مشکل دي، خو یو بل ته د څاروي وړلو رواج د واده کورنۍ سره پوره همکاري کوي.
ودونه اوس هم نورستان کې له هغه اقتصادي لحاظ مشکل دي، خو دغه رواجونه دا دي چې یو بل ته ده پسونه وړي، نو بیا د واده په ورځ دومره ته واده په خاوند باندې ټول هغه مصرف نه یې، خپل خپلوان او دوستان چې واده له راځي نو هغه خالي لاس نه راځي، نو هغه وزین پسونه خپلوان او هغه ځان سره راولي دوستان.
یو شمېر نورستانیان بیا وایي، په افغانستان کې جګړو، نامنیو، کډوالیو او طبیعي آفتونو د هیواد د نورو برخو په څیر په دغه ولایت کې هم د مالدارۍ سکتور ځپلې، او ورسره په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالولو دود کمزوری شوی دی. د وانت ویګل ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار خان ازادي راډیو ته وویل،
یو سړی ښه مالدار به و او ښه اوچته کورنۍ به و، هغې به تقریبا دغه 30-50 پسونه دا به خلکو حلالول، چې 50 پسونه به حلال کړل نو په هغې کې به یوه شنډه غوا به هم حلالوله. اوس خو هغه رواجونه کم شوي دي، هغسې څوک ودونه نه کوي. اوس چې څوک ډېر مال حلالوي نو دغه 15-17-40 پسونه پورې خلک مالونه حلالوي.
هغه وایي دا سمه ده چې په ودونو کې خپل خپلوان او دوستان یو بل ته څاروي ورولي، خو دا ټول کارونه په بدل ترسره کیږي، او بې وسه کسان بیا دا سیالي نشي ترسره کولی. له ودونو پاتې نورستاني ځوانان هم شکایت کوي چې د لوړ ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو په وجه د کورونو آبادولو وس نه لري. له حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له مسؤلینو غواړي چې ورته له پخوا د پاتې سختو رواجونو او لوړ ولور د مخنیوي لپاره کار وکړي. د واما ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو او آواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل، 15 کاله کېږي چې کوژده شوي، خو د ولور او په واده کې د کېدونکي لګښت په پیدا کولو کې د پاتې راتلو په وجه تر اوسه له واده بې برخې دی، او دا لا هم نه ده معلومه چې کله به پیسې پیدا کوي او خپله میرمن به کور ته راولي. هڅه مو وکړه چې په یاد ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست چارواکو څخه د دغو رواجونو د مخنیوي په برخه کې د کړو فعالیتونو په اړه جواب تر لاسه کړو خو پرې بریالي نشو. په نورستان کې په داسې حال کې د خوښیو په مراسمو او په ځانګړي ډول په ودونو کې یو شمیر کسان د زیاتو څارویو د حلالولو او د هر څاروي په څلي رشتو برخو د بشلو په اړه خبرې کوي چې په یاد ولایت او د هیواد په نورو سیمو کې د لوړ ولور ترڅنګ د دغه ډول ملاماتونکو پخوانیو رواجونو له امله ګڼ ځوانان او پیغلې له ودونو بې برخې پاتې دي.
مننه چې تر دې دمه له موږ سره وی وړاندې زموږ همکار ستار فروغ په سټوډیو کې دی، هغې سره مل اوسئ.
تشکر فرشته جان.